چرشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په 1400 لومړي لمریز کال کې د افغانستان تحولاتو ته ځانګړې ده. د هر بل هیواد په شان دا کال د افغانستان لپاره هم له لوړو ژورو ډک کالو، په دې توپیر چې یو شمېر هیوادونو په دې کال کې د پرمختګ او د خپلو ولسونو د سوکالۍ لور ته لا اوچت ګامونه اخیستي، خو افغانستان په شان په یو شمېر هیوادونو کې لال وژه، بیروزګاری او مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. په 1400 لومړي لمریز کال کې د افغانستان په اړه د نړۍ د خبرونو د سر کرښه دا و چې 28 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري، میلیونونه نور له شدید لوژې سره مخامخ دي. خو له دې سره سره طالبانو د هود په لومړیو کې وویل چې د دې کال په لومړیو یولسو میاشتو کې 100 میلیارده افغانۍ مالیه ټوله کړې ده چې تر دې وړاندې نه و ټوله شوې. په 1400 لومړي لمریز کال کې د افغانستان په اړه بله توده موضوع د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم و. په دې برخه کې هم افغانستان له ټول نړۍ استثنا و. په امنیتی برخه کې 1400 لومړی لمریز کال داسې کال و چې په افغانستان کې د واکمن رژیم پر ضد کومه پراخه جبهه پرانستلی شوه. طالبان وتوانېدل چې په پنجشیر او اندراب کې د خپلو مخالفانو جبهې ماتې کړي، خو داعش ډلې بیا انتحاري او بمي بریدونو ته زور ورکړ. د اقتصاد او سولې انستیتیوت د تروریزم په اړه په خپل کالني راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې تروریستي بریدونه شوي چې له امله 603 کسان وژل شوي دي. د راپور پر بنسټ له دې جملې یوازې 549 کسان په پلازمینه کابل کې وژل شوي دي. د غاین انستیتیوت ویلي په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچه 50% او د مرشوبلې کچه 80% کمه شوې ده. داعش ډلې چې د اکثرو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د طالبانو د یو شمېر هدفونو ترڅنګ په کابل کې د چینایانو د هستوګنې پر هوټل، د روسیې پر ډیپلوماتانو او د پاکستان پر سفیر بریدونه وکړل. د کال په وروستیو ورځو کې په بلخ کې د طالبانو والی وواشه، ورپسې په مزار شریف کې د تابعین په فرهنګي مرکز کې په برید کې 2 تنه ووژل او 14 نور ژوبل کړل. د امنیتی پیشو ترڅنګ په 1400 لومړي لمریز کال کې افغانستان له ډیرو طبیعي پیشو سره هم مخامخ و. په پکتیکا او خوست کې زلزلو تر 1000 ډیر کسان مړه او 10000 بې کوره کړل. ورپسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلونو 10000 کسان مړه او 10000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. پر دې مالی تاوان سربیره په 1400 لومړي لمریز کال کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه یو وار بیا وچکالۍ وځپل او ډېر خلک محتاج کړل. په دې خبرونه کې به د افغانستان پر سیاسي وضعیت او له ګاونډیانو سره پر اړیکو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شانان عصمت قانې، د اقتصادي چارو نظر خاوند داود مایار او همدارس د امنیتی چارو نظر خاوند یوسف امین زاده. دوی ټولو ته هرکلی وایم. لومړی قانی صاحب، تاسو له سیاسي نظره 1400 لومړی لمریز کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟ آیا افغانستان په دې کال کې لا منزوي شو؟ البته هر خبره چې کوو په نسبي ډول یې کوو یا په مقایسوي ډول به کوو، تر ور تیر کال ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما له خوا هم سلام او درنښت. تیر کال افغانستان په سیاسي لحاظ باندې په سیمه کې بالکل یو منځوي هیواد و. د پاجې یو ډېر باریز اړخ دا و چې افغانستان سره هغه کادرونه چې دوی دولتي مشینري فعاله ساتله یا اقتصادي سکتور یې فعاله ساتلو یا د ژوند په نورو عرصو او ډګرونو کې د افغانستان لپاره د بشري ځواک د تنظیم قابلیت درلودی، دغسې کادرونه د افغانستان څخه ووتلو، تقریبا په دولتي ادارو مؤسساتو او تشکیلاتو کې ډېره ستره خلا رامنځته شوله. د خدماتو په عرضه کې یوه ډېره سخته ټکری حالت رامنځته کړی او دا ټکری حالت بس په رپ سي دوام او هغه تاواني اخونه د افغانستان پر اقتصاد پر ټولنه پر ژوند او پر د ژوند پر ټولو اخونو باندې د رفیقي محسوسیږي او د هیڅ ورته چې موږ باید داسې مسایل هیڅ کړو. د دې ترڅنګ باندې افغانستان ونه توانېدی چې د یو حل لپاره داسې یو میکانیزم ته ورسیږي یا په اصطلاح باندې یوې غونډې ته ورسیږي یا د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره یا د ملي ډیالوګ لپاره یو داسې امکان رامنځته شي چې افغانان وکولای شي له نړیوالې ټولنې سره، له دنیا سره، له سیمې سره هغه سترې په دغه چیلنجونه چې د افغانستان په مخ کې پراته دي د هغې پر وړاندې یو ملي تفاهم لپاره دغه دریچه پرانیزي، یعنی د ملي تفاهم لپاره یو 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 لاره پیدا کړي، ځکه د افغانستان د معضلاتو، د افغانستان د مشکلاتو، د افغانستان د ستونزو یوازنی حل ملي ډیالوګ دی، ملي ناسته ده، ملي روابط دي، ملي اړیکې دي چې افغانان په یو ټغر سره راټول سي او د خپل هیواد د قضایاو په هکله باندې یو یو تصمیم ونیسي، یو ملي تصمیم ونیسي او هغه تصمیم د افغانستان د نجات لپاره ممید واقع سي، مرستندوی واقع سي. داسې هم ونه شول او زموږ هیلې داوې او د هغې تر څنګ باندې افغانستان هغه څه دغه چې وو په اصطلاح باندې هغه تشکیلات چې خدمات یې عرضه کول هغه ډېر کمزوري شول، مالیات لوړ شول او مالیات خلکو کارونه له لاسه ورکړو په داخل د افغانستان کې. مثلا پخوا به په یو کورنۍ کې درو نفرو کار کوو، هغه درو سرو کار له لاسه ورکوي او یو کورنۍ، یو شل کلنه شل نفري کورنۍ یا لس نفري کورنۍ بالکل د عاید له هغه اخري دي منبع څخه بې برخې شوله. داسې زیات مامورین په افغانستان کې شته چې یو مامور به کار کوو لسو نفره به ورسره خوړل، هغه یو نفر هم د کار څخه ګوښه شو او له کار څخه ولوېدی او د هغې تر څنګ باندې خصوصي سکتور تاوان ولیدی. خصوصي سکتور ډېر سخت وځبلی شو او په دې باندې مالیې د پخوا په نسبت باندې درې چنده لوړې شولې. حتی په کابل کې یو یو د رکشه والا چې د ورځې یو سل اتیا یو سل نوي روپۍ ګټي، له هغې څخه پنځوس روپۍ ټکس اخیستل کېږي. نو یو څوک چې یو نیم سل روپۍ ګټي او پنځوس روپۍ په ټکس کې وکړي، هلته به د اقتصاد څه حال وي؟ هغه هم رکشه چلوي. او د هغې تر څنګ باندې د انرژۍ دغه قیمتي وه په افغانستان کې، د انرژۍ د وسایلو زیاته قیمتي وه. کیلو ګاز به پخوا په اته څلوېښت پنځه څلوېښت دوه څلوېښت روپۍ اخیستل کېدو، تر اتیا اروپو پورې، پنځه اتیا اروپو پورې، او ته وروسته کې پیلنځل په کابل کې اول نه لرم چې بل شپېته به وي، پنځه شپېته به وي، اویاو پورې به وي صدقه نه لرم. د انرژۍ دغه قیمت
بله صاحب، قانع صاحب ډېره مننه، مننه. بیا هم درځو، بیا هم نوبت درشي، کور ودان سلامت اوسئ. تاسې اقتصادي اړخ ته اشاره لرلې، د قیمتي یادونه مو وکړه، د طالبانو له لوري د مالیو د لوړېدو یادونه مو وکړه، او ما په سریزه کې ورته اشاره وکړه چې طالبان وایي چې د کال په لومړیو یولسو میاشتو کې تر سل میلیارد افغانۍ پورې مالیه ټوله کړې ده. دا دوی یو لاسته راوړنه یا بریا بولي. معیار صاحب، تاسې څوارلس سوه لومړي لمریز کال کې د افغانستان اقتصاد ته که لنډه کتنه وکړئ، څنګه کال و د افغانستان لپاره؟
او ټول اورېدونکو ته سلامونه. سروان صاحب، دغه کله چې افغانستان کې اشغال ختم شو، د اشغال د ختم ځینې تاثیرات دلته پاتې شول. د هغې جملې نه د فقر مسله، د بیکاري مسله، فساد، د مواد مخدر مسله، تروریزم او د قومي مشکلات چې کوم، او بالاخره د خروج سره د رسمیت مسله، دغه چالشونه اوس طالبانو ته پاتې شول.
معیار صاحب، اول خو ما د اقتصاد پوښتنه کړې ده، د رسمیت مسله د اشغال سره څه ارتباط لري، له تېر حکومت سره څه ارتباط لري؟ دا خو د دوی له کارنامو سره ارتباط لري چې د بشري حقونو په برخه کې یا د ښځو د حقونو په برخه کې لري.
او د تحول سره یعنې دغه مشکلات پاتې شول چې دا په خپل منځ کې سره ډېر هغه لري، مثلا رابطه سره لري. نو تاسو د اقتصاد په اړه پوښتنه وکړه، دا مسله یعنی که داسې وګورو چې طالبانو ته یو داخلي مشکلات پاتې شول، یو بیروني مشکلات. بیروني مشکلات د رسمیت مسله ده، هغې باندې وروسته خبرې کوو. داخلي مشکلات د تاسو سوال مطابق چې هغه غرد مسله اقتصادي مسله دی، راځئ که بېطرفانه دې باندې خبرې وکړو. خب مخی قانه سب به نرخ پاکل خبر وقلی ده تیل و ده گاز خو ده سخوت سره ده تیل قیمت تر سلو پور جیک شوائی وست تیل شپیتو طرف سره ده شپیتو را کتر روان دی یا مثلا تورم مثلا چه تقریبا ده آتل از فیصدون را غلی ده نه فیصدون را یعنی ده منطقی پا کچا کچی رو مونگو گرو دی ایران و پاکستان چه دوی ده پولی ارزش با کم حالت کده او که مونگ ده افغانه یا حفظ و گرو پر طریقه چیوی یعنی ده یعنی ده تجباور مثلا ده یا نور عباد که مثلا پا واردات و صادرات که چه کم تغییرات را غلی او دیمالی مثلا یعنی دست دیمالی ده فرار یا ذهنیت حاکم با پا افغانستان که د امارت اسلامی در اتاک سره دغه ذهنیت خلکو ته ایجاد شو ځکه خلکو داس فکر کاوه چې کچیر مونږه مالیه ورکو دا به د فلانی په بوتل او نکتایی کې مصرفی دي خو اوس محسوس دیده مثلا چې کله پارکونه جوړیږي چې کله سرکونه جوړیږي چې کله د مالیه راضی متادین پغه باندې هغه مناطق پاکاری کیږي هغه په پارک تبدیلیږي یعنی دا ذهنیت هم د خپل د امارت اسلامی د پاره یو دستاورد خلک آماده دي دیتا یعنی خلک اوس یعنی در فرهنگ د مالیه ورکولو دا ژوندۍ کیږي د مهاجرت مسله یاد شوله چې د کادرونو فرار په دې شک نشته چې دا خپل یو چالش ده د کادرونو فرار اما موږ د افغانستان په اړه خبرې کوو د افغانستان نظام د افغانستان د کادرونو د پذیرش 100% یعنی دا توان وو یعنی د ارقام مطابق تقریبا 15% د افغانستان نظام کولای شي چې د افغانستان کادرونه جذب کړي نو دا 15% نور به تکی او د مهاجرت مسله یو دوبودی مسله ده که چیر دلته خلاص ما سرازی یو طرف نه در بل طرف نه دغه کسان چې کله دی پیسس نه د ګاونډي هوادونو پیشرفته هوادونو د اروپایی او امریکایی هوادونو ته دوی فناوری د سرمایه د ټکنالوژي د ترانسفر یا د انتقال کیږي باعث کیږي یعنی که چیر منفی عواد لري مثبت عواد هم لري اقتصادی بود که یعنی
در نړۍ او عموما هغه خلک چې نورو هیوادونو ته افغانستان زی البته دا یوازې د طالبانو په دوره کې نه بلکې د طالبانو له دورې نه یو کال مخکې هم دا لړۍ پیل شوې وه چې هغه څوک تلل چې پیسې درلودې یو چا به په کابل کې خپل کور خرڅاوه بیا به دا پیسې او دا سرمایه به انتقالوله اوس هم همدغه شکل روانه ده کله چې تاسې شتمن خلک په وطن کې ونه لرئ ستا د دوکاندار ستا د ګلکار دی و هم کار نه چلیږي لکه دا اوس چې ډېر خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي
د مهاجرت مسله یعنی اکثر یعنی د فرصت طلبي ذهنیت لري هغه هوادونه چې پغې کې امنیت هم قائم ده اوس مثلا مصر به طول و نغط ارقام ده اغا لدی یعنی سر اقتصادی مشکلات هم پکه دیر افغانستان ها ده محسوس ندی ده مهاجرتون و مسئله لدی او ده مهاجرت مسئله ده افغانستان که یعنی اتاس ده خبر مطابق ده دیر ابتدان شروع و کچیر بده که تنها یعنی زمینه دیتا برابر آوائی لکه پده آخر که چه فرصتون برابر شد اشغالگران و رکم روادون چه افغانستان که دیده دی پارا چه خپل در اشغال یا ما در افغانستان که خواندی که یا فضای جور کابل میدانوی دو اندازه کسان انتقال کرد او در فرصت برابر شد کچیر ده فرصت یعنی هر زمان که این شاد وقت برابر شد و قانیس بمکن فدی که
نه صاحب نه صاحب شاید چوک در سر موافق نوی پا مغا وقت که خلق تلل پا خارج که در سوایی برت افغانستان تراتلل لیکن وستل تا دی مهاجرت مسئله و بل شده تاسی یا اغا دی الوتوکو خبره کوی چه تو زرکس لارل اغا سیده چه یو لک یا یو نیم لک نفر لارل لیکن هر ورز لافغانستان دیر شمیر خلق پا قاچقی لارو په ډیرو پیسو باندې ځان باسي غرب ته ځي اروپا ته ځي نو استرالیا ته ځي بیلابیلو خواو ته ځي پر حال بیا به در شو ځاځی صاحب تاسو ته به در شو له امنیتي نظره په پیل کې ما اشاره وکړه چې طالبان په دې کال کې وتوانېدل چې د ځان په خلاف منظمه جبهه پرې نشتي دوی له منځه یوړلې لیکن د داعش حملې زیاتې دي په مجموع کې له امنیتي نظره 1400 لومړی کال څنګه وو
مننه ټولو ته سلامونه د امنیتي په برخه کې ډېر یو لوی ضرر چې ورسېدو امنیتي نظام له منځه لاړو یعنی هغه مسایل چې باید نوي شوي او هر څه باید تر ځای پاتې وای هغه ونه شول هغه د منځه لاړل او ټول امنیتی کوم وسایل او وسایط او اصلي چې وي ته یې جوړ شول ته قاچاق شول او ته پاتې دي دا یو لوی غمیزه وه چې یعنی نظام ړنګ شو.
لیکن ځاځی صاحب نظام په ورتیر کال کې له ړنګ شو نه په دې کال کې
نه ما هدف دا و کنه چې هغه پایلې درته ووایم کنه چې نظام ړنګ شو تاثیرات یې څه دي اوس د فعلاً دپاره تاسې چې دغه سه کال ښیي څوارلس لومړی کال په دغې برخه کې امنیت یعنی په کل کې تامین ده امنیت تامین ده کوم کس چې وسلوال مبارزې کوي د نظام پر وړاندې د هغو په وړاندې قاطعیت موجود ده جدیت موجود ده او هغه سرکوب کیږي پتنګ کې بیا پتنګ کې ملکی تلفات هم مونږ لرو یعنی مونږ چې ته حساب وکړو مقایسه یې وکړو نو دا مسایل کم شوي دي لیکن شتون لري یعنی شته دي که چېرته حکومت فکر ونه کړي توجه ورته ونه کړي ځکه چې په امنیت ساتنه کې ولس ډېر زیات رول لري که ولس په همدغه شکل مجهوله یو آینده ولري مثلا د دوی وظایف معلوم نه وي دوی مکلفیتونه معلوم نه وي قانون اساسي موجود نه وي او مثلا دغه کوم پالیسي چې کورنۍ موجوده نه وي خارجي پالیسي موجوده نه وي اما وظایف اما مکلفیت په ټولنه کې معلوم نه وي نو یو مجهول هغه ده حالت ده چې کیدای شي چې امنیتي موضوعات نورم خراب شي یعنی د دغه نه فرصت نه تخریب کاري ډلې داعش نور تروریستي ډلې استفاده وکړي یعنی دغه مسایل موجود دي دا شته دي موږ ګورو یعنی که چېرته درست فکر ورته ونه شي باچو د امنیتي موضوع په باره کې کوم شیان چې مونږ ته د فعلا مثلا تشویش موجود ده په امنیتي برخه کې جګړه دغه د تروریزم پر وړاندې جګړه دا مسله هیڅ بحث نه کړی چې تروریزم څوک ده څوک یې تمویلوي څوک یې تجهیزوي څوک وسلې ورکوي که نه داسې یو مجهول یوه معما غونته پاتې شوې ده چې دا مونږ ته ډېره خواشونوونکې ده
بله دا امنیت چې ده یو خو دا ده چې د یوه حکومت مخالف ډلې خرابوي یا تروریستي ډلې خرابوي یو دا ده چې خپل دی امنیتی ځواکونه هغه څوک چې د خلکو د امنیت مسولیت لري هغه خپل هم په ځینو هیوادونو کې د خلکو د امنیت د خرابېدا سبب کیږي له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت ته یو شمېر خلک شکایت لري چې دوی ورسره زیاتای کوي معمولی شک باندې ډزې پی کوي ډېر خلک د شکایت لري چې نیول کیږي خصوصا د پخوانی نظام امنیتی کادرونه او غړي په ځلونو راپورونه خبره شوې دي چې نیول شوې دي وژل شوې دي بې درخه کړې شوې دي
ګوره مونږ چې ته خبره دي اسلامي نظام کو د اسلامي نظام کو په اسلامي نظام کې ډار بین تهدید مرګ زوبله تشویش اقتصادي مسائل دا ټول باید ونوسی آرام نظام ده د خوشحاله ډک نظام ده تجاوز نه ده نشته تعقیب نشته ظلم نشته د مسائل نشته د اسلامي نظام دغه څو نظام دي مګر متاسفانه چې دا مسائل شته هغه په لوړه کچه نه ده خو موجود ده یعنی هغه باید اصلاح شي مګم دا یو کال کې مثلا زه مثال تاسو درکوم اوس په امنیتي برخه کې په ښار کې که تاسو وګورئ تورې شیشې ګرځي بې پلیټه موټر ګرځي داسې کسان ګرځي لکه غیر مسؤول وسلوال ډلې دا شته دي یعنی دغه عسکري نظام ته دا یو لوی تکلیف پېښولی شي ځکه هغه تفکیک د قوا او د امنیتي په برخه کې دا معلوم نه ده چې دوی وعده وکړلې چې مونږ به دا پوره کوو او هیڅوک به په دغه چک پاینټو کې بدون د لباس د نظامي نه څوک نه وي تاسو راشئ ښار کې وګورئ یو کس دوه کسه نظامي درې کسه ولاړ دي نور ټول پټوان دي او شخصي جمعه کالي دي په یو کې ولاړ دي یعنې دا کار ونه شو په څنګ دي هغه کې مثلا دا پخوانی نظامیان چې پاتې دي مثلا دغه تقاعد ورنکړل شو دي او حقوق ورنکړل شو اوس مثلا تاسو فکر وکړئ زه خپل یو نظامي سره یم، وخت چې ما حقوق را نه کړل شي، وخت چې ما ته درناوی ونه شي، ما ته په کور کې په تلاشۍ کې سپکاوی وشي، ما ته مثال امریکایی ووایي، ما ته بل څه ووایي، نو زه به څنګه کولی شم چې خپل بچی سبا بیا اکاډمۍ ته ولیږم، پولیس اکاډمۍ ته ولیږم، بل جی ته ولیږم چې ته لاړ شه، افسر شه، عسکر شه، سرمنصب شه او دغه مسلک زده کړه. اول خو زه دا کار نه کوم، ځکه چې ما سرنوشت څه شو؟ دغه پخواني نظامیان دا بې سرنوشت شول، د دوی په سرنوشت پاکله باندې تر اوسه پورې کار نه دی شوی چې د خپله
سلامت اوسه ځاځی صاحب. قانی صاحب، له سیاسي نظره دا کال د طالبانو لپاره څنګه کالو؟ دوی له ګاونډیانو سره یا له نړۍ له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې تر څه حده پراخې کړې او ښې کړې؟
په سیاسي لحاظ که چېرته موږ د دوی د ویاندویانو هغه دعوو ته وګورو، لکه اوس معیار صاحب یو هغه استدلال دی چې هغه دغه ولري طبیعي پایه ولري، او یو هغه استدلال دی چې په مصنوعي دغو باندې ولاړ وي، حتما وایي دا خبره زما ومنم که نه منې نو دا دغه ده، او دغه لپاره یو کوشش کوي یو استدلالي دغه پیدا کړي. که نه دوی په تېر کال کې وتوانېدل چې ایران اسلامي جمهوریت د سفیر ومني یا په اصطلاح باندې یو ډیپلوماټ ومني، او خو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، او هغه اړیکې یې پخوا هم درلودلې او په استخباراتي دغه یې درلودې، بنیاد یې درلوده.
یوازې ایران نه بلکې له اماراتو سره هم ډیپلوماتیک اړیکې، له ترکیې سره هم،
له ترکیې سره خدا هغه و چې بیا تر څنګ اسلامي کانفرنس بالکل د دې استازی پرې نه کوي، د سارک د سیمه ایز کانفرنس هغه یو ډېر لوی کانفرنس ده، او د افغانستان سیمه ایز اهمیت په اقتصادي لحاظ هلته بلکې هلته بالکل د دې استازی ور پرې نه کوي، ملګرو ملتونو د دې استازی ور پرې نه کوي، نړیوال معتمد فورمونه چې دي یا با اعتبار فورمونه چې دي ملګري ملتونه دي، د شانګهای کانفرنس ده، سارک هیوادونو کانفرنس ده، د ناپیلو هیوادونو کانفرنس ده، اسلامي کانفرنس ده، ټول دوی تر اوسه پورې نه پېژني او یا ور پرېږدي نه، او هغه د دوی اعتبار چې موږ باور درلودی سي په سږ کال په شروع کې ده، اوس چې ختمېږي د دې کال په شروع کې به دوی وکولی سي چې د افغانستان سیاسي حیثیت په سیمه کې یو شټیج ته راپورته کړي، خو بدبختانه داسې ونه شول. آنن فانن د ښځو د مکتبونو د بندېدو خبره راغله، اوس دا په ډېر غیر مناسب وخت کې وه، د په ځای چې افغانستان په نړیواله ټولنه کې یا په نړۍ په سیمه ایزو فورمونو کې حضور پیدا کړی وای، یا نړیوال سټیج باندې جدیدلی وای، یا خپل نمایندګي ترلاسه کړی وای افغانستان، اما د هغې نمایندګۍ لپاره آنن فانن لکه یو دښمن سي په خپله په داخل د دغې کې د ډله کې یو څکار کوي، یو راغی یو داسې موقف یې ونیوی چې نړۍ سره یو دم یو موضع دغه ورکوله، که نه تقابل د ښځو د مکتبونو په بندېدو سره، یعنی له دنیا سره د تقابل یو حالت رامنځته شي، د مخامخ ټکر یو حالت رامنځته شي. د هغې تر څنګ باندې موږ کوشش کولی چې نړۍ یا سیمه په دې باندې راځي شي چې اقلاً دلته یو څلوېښت میلیونی ملت دی، یو زوړ هیواد دی، یو تاریخي هیواد دی، په سیمه کې د ستر جغرافیې یو ډېر حساس جغرافیایي لوکیشن کې واقع دی، موقعیت کې واقع دی، دا حق لري چې په نړیوال کورم باندې نمایندګي وکړي، د نړیوالې ټولنې د یو سالم عنصر په توګه باندې په نړیوالو قضایاو کې د خپل هیواد نمایندګي وکړلی شي. اما بیا څه وسو چې دې لپاره موږ کوشش کوو چې په ټوله دغه باندې د افغانانو لخوا دا لابینګ روان و په ټوله سیمه کې، په دغه کې، په نړۍ کې څه وسو، آنن فانن ولاړ شو، یو داسې خبره وسوه چې پوهنتونونو کې ریښې نه، او دا بیا هم نړیوالې ټولنې له یو تقابل سره مخامخ شي افغانستان، او دا یو بد تقابل، او اوس هم داسې ډیپلوماتان دغه دي پرته له یو پیدا صاحب څخه، ما سوه چې هغه د ډیپلوماسۍ په الله په بي شاید خبر دي، دا نور څه لیدلي دي، هغه ډیپلوماتیک ماموریت نه شي کولی، د څنګه یو ډیپلوماتیک ماموریت وکړي په داسې بغاټي استخباراتي
سلامت
افغانستان باندې ډېر بغرنج استخباراتي د جنگ بل ماهي استخباراتي ماهیت او دغه استخباراتي ماهیت پر ضد باندې ډیپلوماټیک فعالیت خو یو ډېر قوي ډیپلوماټیک تجربه باندې
ډېر مننه قانی صاحب، سلامت اوسئ. کور ودن تاسو قانی صاحب اشاره وکړه چې یو څه داسې نښې ښکاره شوي وي چې نړیوال طالبانو سره تعامل وکړي یا د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. ناببره دوی یو ځلې نجونې له ښوونځیو منع کړې، بیا یې له پوهنتونونو منع کړې، بیا یې له موسسو غیر دولتي موسسو منع کړې. د دوی په داخل کې داسې کړۍ شته چې د ښځو د تعلیم او کار مخالف دي. او هر کله چې
خپل یعنی د افغانانو ملي اراده په دې دغه کې لا د په دې هڅو لګیاوي چې د افغانستان باید وپېژندل شي په رسمیت، نه د طالب لپاره. خپل افغانستان یو څلوېښت ملي ملت دی او دا رسمیت یا په نړیوال کورم کې دوی حضور دغه ده، خو قصدن په داخل کې دا شیات
موسسات. بله، همدا قصدن تو کوي. دغه سوال بله مایار صاحب څخه وکړو. مایار صاحب، د چا ګټه ده په دې کې؟ ولې دا کار کیږي؟
ګورې سروان صاحب، مخکې د داخلي د سوردونو موږ یاد کړل او د سیاسي نه کچېر هدف تاسو ډیپلوماټیک د سوردونو یا هغه مسایل وي، خو دغه وظیفه سره ده چې کارې ګورې ډېر زیات پیشرفتونه وشول.
ګورې پیشرفتونه قانی صاحب توضیح کړل، نور ته معلوم دي. دا وایست چې تر اوسه پورې چا په رسمیت نه دي پېژندلې. که چا په رسمیت وپېژندل، هغه وخت به پیشرفت وګڼل شي. د ښځو مسله ده چې قانی صاحب ورته اشاره وکړه، او ظاهرا دا چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني، بشري حقونه خصوصا د ښځو مسله ده. په ځلونو دا خبره یاده شوې ده. ولې طالبان له ښځو سره دا ډول دریس لري؟ ولې د ښځو په برخه کې هر ځل چې لکه څنګه چې قانی صاحب ویل چې یو څه امیدونه پیدا شوي دي چې په افغانستان کې یو نرم دریس اختیار ریشه او نړۍ هم غواړي چې له دوی سره تعامل وکړي، بیا دغه سی یو اقدام وشي، د دې دلیل څه دی؟
انګور سرون صد د یو ډیپلوماټیک مسله د تاسو مته جسره کوي چې زده تشریح کما چې ګورې یوره یو د هوادونو د رسمیت مسله وي، یو د حکومتونو د هوادونو یا د افغانستان د دولت د رسمیت مسله د حل د افغانستان یو هواد ده او یو رسمي هواد ده. د د سازمان په کچه د موضوع مترکی د خصوصو کسکوي نشي د روابط خادي تامین، او یو د حکومتونو د شناخت مسله ده چې تغییر سره دلته یو سلسله مسائل اغلل چې د نزاکتونه لري. د تنا مثلا د خزو مثلا د شل کاله طالبان مقابل کې تبلیغات شوی دي، یعنی ډیر هوادونه د حکومتونو په کچه آماده دي، خو د دې لپاره چې عامه افکار بیرته آماده کی دا وخت نیسی.
او راستی ما اصلی پوښتنه ته د ښځو موضوع ته راشي، ولې دوی نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار حق نه ورکوي چې دا غیر معمول عمل دی چې دوی کوي؟
سرون څه په دې کې شک نه شته چې په تحلیلو کې موږ باید خپل سیاسي تقوا نظر کې ونیسو. دا خبره باید واضح وکړو، ان شاء الله دې کې به استزاد نه وي. هغه دا چې کچېرېدي د ښځو تحصیل سره مشکل لري، بیا نو مکلفیت ده د ما د تا د قانی سه بزازي سره چې بیا هلته قرار کېننو د مقابل کې باید مبارزه وشي.
عملاً اجازه نه ورکوي. عملاً میدان کې وینو چې یو کال یو نیم کال وو چې نجونې د تعلیم اجازه نه لري.
سروان صاحب، تاسو ته اجازه راکړئ زه دا مسله بل بودې ووایم. کچېرې د امارت اسلامي مسله دا وي چې دلته کیفي مشکلات شته دي، نصاب کې مشکلات شته دي، دلته مدیریت کې مشکلات شته دي، او دوی درته وایي چې دا د بندېدو مسله نه ده مطرح شوې لکه مطبوعات چاره، دلته د تعلیق مسله ده. تاسو وخت ورکوئ، ګوره مونږ ته د افغانستان د تحصیل یا د تعلیم هغه کیفیت معلوم و چې بخصوص د اوناسو بخش کې دغه وضعیت په کوم شکل روان وي. کچېره دلته تعلیق مثلا مترکی دي، ته وایي نو وخت ورکو، اوس هم ډیر وخت ونیول شو، او دا مسله دا چې کله یو ورځ
وخت څو کال ته وایست
همدا مثلا څو ځله ما د میډیا طریقه مطرح کړې ده چې د امر ساری مسله در زمان باید مشخص شي، او زه دې ته امیدوارم او کارم روان زم دا مسله باید په نیکال کې حل شي.
ما یا سب ستاسو دریس فکر کوم چې د طالبانو تر وزیرانو هم ډیر متفاوت دی. هغوی وایي چې دا غلط کار دی، د دې ځینې مقامات وایي، لیکن تاسو توجیه کوي چې وخت په کار دی او تعلیم سویه شنه و نو لزکه باید بند بي. ځاځای سي په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ګوري د تعلیم په اړه باندې په کل کې که مونږ وایو امارت اسلامي یا طالبانو د پخوانه آمادګي نه لرله د حکومتدارۍ او دولتدارۍ په کچه ځکه که دوی آمادګي لرله، دوی به کسان ورته لرل، دوی به مسلکي کسان ورته لرل.
زازه صاحب، دا خو د حکومتداری مسئله نه ده، تیار مکتبونه ول، تیار کتابونه ول، معلمان ول، شاگردان ول، ودانه ول، هر شی موجود و
دغه اوس نه ده. کوم مسئله چې یادیږي ګوري، د دې تعلیمي مسئله داسې ده چې تر نن ورځې پورې تقریبا څو مسائل یاد شوي دي. لومړی به ویلې چې تعلیمي نصاب ده، که تاسو په یاد وي نو نجونو مکتب ته لاړې، د مکتب نه یې یو دم راوایستل. یعنې دوی څو خولې شوې، څو خبرې شولې، که نه یوه خبره نه وه نه د نصاب. اصلا چې ما کوم تماسونه لرلي دي د تعلیمي مسالې په اړه، د نجونو په اړه، د دوی مشرتابه ته ډېر غلط پوهاوی ورکړل شوی ده. هغه په دې معنی یوه مسله وه چې د نجونې د یو ولایت نه بل ولایت ته، که نه چې بدون د محرم نه ځي، نو دغه ورته پلمه کړله. او بالاخره دغه مسله چې امر وشو یا مثال فرمان صادر شو، دا عقلاني نه وه، دا درسته نه وه. دا خبره باید د یوه دو پنځو لسو نجونو لپاره د کار چې بیخي باید بند شي، دا باید نه وه شوی. او دا مسله چې مونږ کار پر روان دي، مثلا د کار پر روانېدو سره خو سړی حکومت وایي چې دغه کمیسیون مو ته دایر کړی دی، دښکې دغه د پلانکی پروفیسر ده، پلانکی استاد ده، پلانکی عالم دین ده، دغه پنځه لس کسه په دغې اخته دي. ټول مسایل به انشاءالله په یوه میاشت، دوه میاشت، درې میاشتو کې به ختم کړي. دغه ته وضاحت وایي، بیا نو خلکو اعتبار کوي چې هغه د پلانکی کمیسیون غړی دی، استاد ورکی دی، پوهان ورکی دی، مشران ورکی دی، عالمان دی، دین دی ورکی دی. مونږ ته به دغه د مکتب د ستونزو د جنکیو باید حل بی کړي. دا مشغوله ده ده خبره. امر ثانی تر قیامت پرې هم کېدای شي امر ثانی، که نه مګم دا چې اوس خلق بې باوره دي. خلق بې باوره دا دی چې دښته وضاحت نشته، دښته هیڅوک وضاحت نشي ورکولی. مونږ پوښتنه کړې ده، ما خپله پوښتنه کړې ده، د مسؤلینو هم پوښتنه کړې ده. توره دښتې مونږ ته وضاحت راکړه، راځئ راسته کښېني، راته وایښیي څوک دغه پرمخته وي. بیایي دا مسله دا کسان څوک دي، د غیلان کوي، دا آیا وړ کسان دي، ناوړه دي، څوک پر کې هغه دي واضح کوي. دغه وضاحت نشته په کې. بنان دغه خلک یې مال کړي دي، داسې ګنګ کړي دي چې مونږ څوک یو، ما سرنوشت معلوم نه ده. زه به څه وخت درس درکړم، زه به څه وخت درس وایم. مونږ ټول بحجابه وو، د جنکۍ مکتب علیحده وو، معلمین علیحده وو. مونږ دوی کولی شل چې په جریان د وکړي هغه کوم اصلاحات چې دوی راوستل، د اصلاحاتو مخالفت هېڅ هېڅ افغان یې نه کوي، هېڅ مسلمان یې نه کوي. لیکن داسې یوه مجهوله مسله پاتې ده. ته
ډېره زیاته مننه. دیو شمیر اوریدونکو پیغامونه دی زموږ فیسبوک پانی ته راستولی دی. محمد علی وایي چې په دوبی کې دی اوسی او لاغه ځای دا پیغام لیکلی دی، وایي زموږ لپاره زبردست شو، خود افغان، البته منصور کال دی، خود افغان ولس لپاره لستونزو ډک کالو. موږ په دوبی کې یو او ښه کار روزګار کوو، خپله خواري مزدوري کوو، رزق روان دی، خو بیچاره افغان ولس د ډیرو کړاوونو سره لاسو ګریوان دی. الله دې پرې رحم وکړي. حاجي بهیر لیکلی دی، په دغه کال کې مو د ناامیدۍ پنډ په شاو ټولو جیبونو را باندې عریضه وکړه. ناامیدي ځکه را سره مل و چې خلک مو د سترګو په وړاندې د بد اقتصاد له امله د مرګ او بې آبۍ سره مخامخ و. احسان جلالی لیکلی دی، الحمدلله زما لپاره غوره کالو، زده کړې مې په ښه ډول پکې وکړې، آنلاین درسونه مې ولوستل او ډېر کتابونه مې مطالعه کړل، او همدارنګ له ډېرو معتبرو اشخاصو سره مې وکتل، هغه اشخاص چې زما ارمان و. فضل محمد بیچاره لیکلی دی، په دې کال کې پر موږ افغانانو څو قسمه عذابونه راغله، لکه ګراني، بیروزګاری او تر ټولو بیا لوی عذاب دا چې لوی افغانستان د ملا په نوم تباه او برباد کړ. تعلیم صفر، روزګار صفر، هر څه صفر. خاوري نومانی درویش لیکلی دی: الحمدلله دا کال زموږ لپاره له خوشحالۍ او سوکالۍ ډک و. څوک چې خفه وي هغه دې خدای پاک خوشحاله کړي. تندر الماسک لیکلی دی: د طالب په موجودیت کې ډیر د ظلم او ناروا کارونو ډک کالو، دعا کوو چې په دې کال کې طالب ورک شي. پردی شګیوال لیکلی وای: ټول له غمونو ډکو. صدیق الله احمدزی بیا لیکلی: تیر کال یوازینی کالو چې د لسو کلونو ګټې په دې یو کال کې خلکو له لاسه ورکړې. ګټه صفر و، پرمختګ صفر، تعلیم صفر و. قانی صاحب یو بل اخته به هم کتنه وکړو، هغه کلتور دی او ادبیات دی او رسنۍ دی، په دې برخه کې دا کال څنګه و؟ موږ چې له کتاب چاپونکو سره تر اوسه پورې کله خبرې کړې دي، دوی وایي چې تر پخوا کم کتابونه چاپیشي، کم کتابونه خرڅیشي. ستاسو معلومات څه دي او څه فکر کوئ چې 1400 لومړی کال له دې نظره څنګه کالو؟
روان صاحب، زه په کابل کې وم، نو ما داسې به سار راپورته کېدم، حتما به یوې رسنۍ را ته ټلیفون کوو چې یو مقاله راکړه، یو لنډ ټکس راکړه، یا به کوم تلویزیون را ته دغه کوچ یاره موږ ته یو ډرامایي سریال ولیکه، کور ته به پیسې درکړو، څومره ستا خوښه یې. ما بل دې ټلیفون نسخه وزګار نه وم، یعنی هره ورځ به په ما باندې داسې دغه و، ابشار به هم را باندې زیات و د رسنیو له خار، خصوصا د پرنټ میډیا کې چاپي رسنیو به ډېر پټنګول ماته دغه راکړه. اما کله چې 2001 کال راهیسې ماته یوې رسنۍ هم ټلیفون نه دی کړی، او رسنۍ هماغسې جام په ځان پوره. فکر کوم چې په سلو کې 80% پرنټ میډیا کې یا چاپي رسنۍ بالکل له منځه تللي دي، او قطع یو دوې ورځپاڼې پاتې دي چې وایي هېواد پاتې ده، او بل دغه بد د شریعت راي نور باندې خېده اني سم نه چاپيږي. نور یا اختصاصي مجلې یا د اورګانونو خاصه مجلې سوي، هغه هم دغه سیزه پر ځای باندې ولاړ دي. بد پښتانه ډرامو سپاده بدلی کیو یا تلویزیونی شریعتونو هغه ځای پر ځای باندې ټپ په ټپ ولاړ دي، هیڅ نه دي دغه سوي. کتابونه چې به چاپېدل د لنډو کیسو خورا دغه و، خصوصا د پښتو کې دا خبره کوم، په دې کې هم داسې کېدل. داستاني ادبیاتو ډېره وده کړې وه په تېرو شلو کلو کې، او آزاد هم موږ به کوشش کولی د حکومت پاسیو کرکټرونه به هم ډېر خل سول، او خلکو به د فساد د جرسونو یا په اصطلاح د فساد له تخریباتو سره زیات پوهېدل چې دي. هغه کوم تخریب چې فساد رامنځته کوي، دغه کېږي فساد چې کوم تخریب رامنځته کوي په ټولنه کې، هغه ټولنې ته لس کوي، دغه په دې د خلکو لوستونکي درلودل. اما په دې تورو دوو کلو کې یا اتلسو میاشتو کې دا هر څه په ټپه ودرېدل دي، یا یوه ادبي دغه نه د چاپ شوې داسې په اصطلاح درته وایم، یو ادبي اثر لس غوړ اثر نه دی چاپ شوی، نه په داستاني ادبیاتو کې، نه په شعري ادبیاتو کې، او نه کوم داسې غوره ناول چاپ شوی دی. په نورو دغو کې به تقریبا د کال درې څلور ناوله چاپېدو، یو شپږ به د لنډو مجموع ټول کې چاپېدلې، او د دې تر څنګ به یو افغاني سریال دغه کېدی. زموږ یو ډېر ښه قوي لیکوال و، د ډرامایي سریالونو لپاره یا تلویزیوني سریالونو، هغه لاړی دغه کې مهاجر شو اوس په جرمني کې دی، تراب صاحب. او د دې تر څنګ نور هغه یاد او ښه لیکوالان شو، یو هم په افغانستان کې نه دی پاتې شوی، یو ټول تللي دي، او موږ یو ډېره ستره دغه له لاسه ورکړې ده، هر څه له لاسه ورکړي دي. یعنی داسې سپېره مې ده په دغه کې په ادبي ډګر کې له یو سپېره حالت سره مخامخ وي، له یو طوفان وهلي حالت سره مخامخ وي، داسې حالت سره مخامخ وي له ټول داسې طوفان داسې یو څوک سر راپورته نه کړي، او تر اوسه لا چا سر نه دی راپورته کړی په دغسې طوفاني حالت کې پرت.
بله، مننه قانع صاحب. بیا هم یو اورېدونکی لرو، وګورو چې خبرې موږ اورېدی شو او که نه. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب سلامونه مختلفه، جوړ بخیر،
سلامت دی است، مهرباني.
منان البته محمد نبی احمدی ولایت بغلان می تماس دیواله محترم من مرو تم سلام من تاسو ته محترم
کور دی ودان روغ اوسید کور دی ودان
مهرباني. منان البته او سوار نس یو کال، یعنی تقریبا موږ ته چې کده سه مقایسه کو، یعنی بعض وخت دا مهمانو خو وخت دغه تیر حکومت کې د خلکو ډېر اوس د خبرې ښه زده کړې تقریبا سروان صاحب چې تاسو بابا په غوسه رسئ یعنی موږ تقریبا دغه حالات ټول سره لږه شل کاله یا ریخوا یا دېخوا څه فکر کوئ چې موږ دغه ارج کې ښین اوسېدلو تقریبا دغه ټولې برنامې موږ اورېدې یعنی د بعض اورېدونکي موږ تاسو وایي چې تقریبا دغه تقریبا
خبری وہ بہتر خوشی
تقریباً نو اوس به خوش بختانه د حکومت باندې یو کار وکړي چې دغه ملت خپل کې تقریبا ملت یو څه خدمات وړاندې کړي او توان کې وسیږي دغه ملت اذان بل خپل لوي چې دغه دوی دغه زیر فکر افغانستان دسی نو هغه موږ تاسو کوم ورپسې سیم مصرفو به ته خپل ځم چې کار وکړي
ډېر
مننه صحیح چې دغه
کار کوي مننه احمدي صاحب سلامت اوسې بل اوریدونکو هم لرو تاسو هم ځان نو پیژنئ آزادی رادیو
محترم چور مانا بانی بہتر جنگ جگڑے ناخوالی مرگ جوبل اداشی نو نو کچیری جنگ نہیں پگا ہیواد کی اگر ہیواد پل جوڑا دائی اگر اچا ضرورت نہ لری نو پدی مانا بانی چوار لسو یو کال مشتا دیر بہتارا ہو چی جنگ سکشی
سی بله دیر منه نه دامه که نوری خبری لریم ادامه ورکوله شی کنی بل آوریدون کتابه ورشو
خو دیر منه نه او بل داسی دی چی وسم وقت دید را رسیده لیدی چی داغ چوار لسو یوم کال کی چی تیر سو چوار لسو دوم یاد رایم شروع کی جی آغا پا باره که باید وایی چی دنورو خلگو چا مگوشتن دادا یا سرمایه داران چا مگوشتن دادا چی پا خارج مملکتو کی دی آغا راسی دلتا افغانستان کی پانگو کی او افغانستان جوڑ کی زکا چی داغ زمج دا افغانستان دا جوڑ دل وقت دی جگره نست پکشی کی نو پا دی بارا با پدی مانا بانی چې اوس انشاءالله افغانستان جوړ جاو بل دلته په څوار لسو یو کال کې ډیر پرمختګونه سوی دي حتی د ازموږ هلمند کې هم ډیر پرمختګونه سوی دي کمپنیانې جوړې سوی دي که زه وایم دلته هلمند لشکرګاه ته زه مخکې تلم دونه قدرې فابریکې او شی نه و نه دونه کسانان په کار باندې لګیا وه لکه دا اوس چې لګیا دي حتی یا فابریکې جوړې سوی دي یا د پمبو فابریکې دي تاسو درمانمیږي چې دا پومبا پروسس کوي یا د سنوري فابریکې نو ډېر مننه خیر
سیکل ډېر مننه له تاسو هم وربشو مایار صاحب ته مایار صاحب مخکې د کادرونو دی وتلو خبر شو دانن مش یو راپور درلود د کابل شاریانو د جنونور ولایتونو اوسیدونکو دا شکایت درلود چې ډېر تکړه ډاکټران له هواده وتلی دي او د تداوی په برخه کې اوس مشکلات ډېر دي دا خبره به څومره ستاسو په نظر دقیقه وي
تاسو سوال مهم دی خو دلته ځینې نور مسائل یاد شول که اجازه دي زه غوښتم اشاره وکړم تاسو سوال ته باندې راشم
مهرباني مهرباني
قاری صاحب انا د چاپ بحث یاد کوم دوی د رسنیز مسائل او کچیر موږ مقایسه کوو افغانستان فعلی نظام باید د تیر شوی نظام سره مقایسه کوو افغانستان یو د جنگ نه تازه وتلی هیواد دې مقایسه د نور هوادو سره ډېر زیات منطقي نه ده نو کچېره مونږه د تیر نظام مغه مسایل یاد کړو
خو قانې سب د تیر نظام سره مقایسه کوله کوم بل یو سره نه کوم مقایسه زما خو څومره چې واوریدل مثلا ویل چې په خو بل د نه څومره غشتنه کې دی اوس هیڅ کوم غشتنه نه کوي چې لیکنه وکي په خو څومره رسنې وي وس څومره دي
قانه سب تا معلومات شده چه زه یو مطبعه چی در افغانستان اکه چه پاول درجه که در رهبری که اومه او قانه سب ما دفتر تراغله او دی تنها دی چاپ بخشیات کو په دې موږ بازار نسبت صادق کو ډیر ښه شوی دی چاپ بخش کې خو رسنی مسائل که چیر یاد کو دی بل نظام پر مقایسه کو موږ دلته سیاسی برنامه دلودلې د موسیقي برنامه دلودلې د سریالونو مسله بابا او یو تعداد د آشپزی او دست برنامه اوس که چیر دا مقایسه کو د افغانستان د ارزشونو مطابق مثلا سیاسی بحث کې کوم کارشناسان برنامه طرفدار خو کارشناسان به چیر بل ته کنزل کول هغه وخت خبری پوشش پیدا کول د فارغ نشرات بکیدل کوم دکترا د سیاست راتلو غو برنامه ته یا د سریالونو د نشرات بخش کې کوم دستاورد موږ تاسو خو په افغانستان په جامعه باندې پیګو جامعه شناسی باندې پیګو د کوم سریالونو چې افغانستان کې نشریدل آیا د افغانستان د ارزښونو مطابق وو د یو دستاورد یو پیشرفت وو د مثال په توګه کې د
نو وسه په مقابل کې څه تولیدي شي تاسو دا وایس کوم سریال سیاغه شت سریال د تاسو راتوي چې په دې 1400 لومړي کال کې تولید شوی وي
او بالکل مسله دا چې د خپل یو دستاور دا
تاسو راتوي چې کوم شی تولید شوی دی دغه یو مثال ورکه لکه مخې چې اوریدونکو مل هلمند خبرې کولې دوی یو مثال ورکو یا بغلان یو اوریدونکو یو ښه مثال ورکو تاسو هم داسې یو مثال ورکئ
بالکل یو ټول نه غک مثال دا چې دغه مسائل کنټرول شو هغه مسائل هغه سریالونه چې موږ د ارزښونو خلاف روانو
ګوره یو دقیقه دا دا ورتیر کال دا بند شوي ول تلویزیونونو کې دغه سریالونه دا پروګرامونه ورتیر کال بند شوي ول تاسو په دې کال کې چې اشاره ده او موږ پې خبرې کوو کوم د تلویزیونونو کې کوم پرمختګ شوی دی کوم نوی سریال جوړ شوی دی کوم نوی تلویزیون جوړ شوی دی
بالکل د هغه تلویزیونونه چې پروژه یې شکل چلیدل چې هغه موږ تاسو ټولو ته معلوم دي چې د دې پروژو په بدل کې باید دلته راتلل د افغانستان په ارزښونو د افغانستان خلکو
ارزښونو هغه منفي اړخ ته اشاره کوي لیکن دا نه وایي چې اوس څه زیات شوي دي ته د زیاتونې خبره وکړئ د بندولو کار خو اسانه ده د نجونې په کور کېنولې دي دا خو کوم لوی کار نه دی دا ووایه چې وایي دومره ښوونځي م جوړ کړل دومره نجونې م نور مکتب ته واستولې دا اوس کار دی که تاسې کوم سریال جوړ کړی کوم کتاب کتابونو کې م چاپ کې م زیاتوالی راوړی دا یو پرمختګ دی دا بندول خو کوم سخته کار نه دی
د هغه بس کې تولیدي بس کې خو تاسو بګې د نشراتي بس کې دا به یو وختګیره مسله وي نه شم ویلی هغه سیرونه چې 15 کاله لس کاله ضرورت لري زه وایم چې هغه په 2 کالو کې هغه شول هغه آماده شول نو دا خو وختګیر مسله ده په دې شک نه شو د مکاتب بس کې که چیرې ساختماني مسله وي مکاتب منظم جوړیږي
په ښه شکل جوړیږي ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان
دا مسله باید حل شي
کور ودان از ما پوښتنې ته تر اخره ځواب رانه کو ګوندې ځاځې صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي ډاکټرانو مسله و چې مال مشدانن راپور درلود ځینو شاریانو مشتویلې دي چې اکثره لوی ډاکټران له افغانستانه وتلي دي خصوصا په دې کال کې وتلي دي او دوی په دې برخه کې ستونزې لري دا خبر به ستاسو په نظر څومره دقیقه وي
ګوري مخکې چې تاسو سوال ته ځواب ورکړم ګوري د خوشتپی کانال د داوود خان حکومت ته تر نن ورځې پرې چا جرأت نه لرلو چې دا کار وکړي لیکن نن طالبانو دا کار کړی دی په جرأت دغه پروژه روانه طالبانو د سرحداتو نه دفاع په کلکه کوي تاسو ولل په ډیورنډ کرښه کې د پاکستان سره د ایران سره هلته د تاجکستان سره ډېر قاطع برخوردونه کړي دي د خواله پکې ده پات شول د ډاکټر صاحبانو ګورې زه به تاسو ته یو خبره وکړم یو ده چې تقریبا 8 میلیونه نفوس یو طرف ته ده 1 میلیون یا 12 لکه په حکومت کې دي نه دا 8 میلیونو ته چا کار کړی دی او نه دغه 1 میلیون خپل کارګر هم درست ساتلی دي په خېټه ماړه ساتلي یعنی یو افغان چې په افغانستان کې مرشي حکومت او دولت مسؤول ده دغه مسؤلیت نه هیڅوک نشي تېرېدلی مثلا زه تاسو ته وایم ما یو جرم کړی دی زه یې بوتللم بېرته یې راخوشې کړم په کوم قانون یې بوتلم په کوم قانون یې بېرته راخوشې کړم دا وجود نه لري دا هغه شان دي چې باید وشي که دا مسله ترسره نه شي امنیت خرابېږي خلک به هغه کېږي د نظام نه هغه کېږي مرور کېږي فاصله د ولس او د دولت په منځ کې راځي
یعنی د طالبانو په اوګو باندې ډېر یو لوی
باغونه شته. د دې لپاره چې وخت کم دی که په دې یوې بلې موضوع باندې هم لنډ نظر څرګند کړي چې دا هم د کال مهمه موضوع ده، هغه بشري بحران دی چې کله وایي 6 میلیونه افغانان وژي دي، کله 8 میلیونه، او ورځ په ورځ د دې شمېر په زیاتېدو دی. دا بحران تر څه حده پورې احساسي شي؟
ګوره، بحران ډېر جدي بحران ده. بشری مسله تش لوګه نه ده، بشری حقوق دي، د مامورینو معاشات دي، متقاعدینو ته معاشات دي. دا خو ډېر رول لري په ټولنه باندې، امنیت خرابوي، فساد ته ځي، بد اخلاقۍ ته ځي په ټولنه کې. مثلا فحشا، فحشا ته څوک ځي؟ څوک غریب دی، ډوډۍ ونه لري، داس خو نشي کېدای چې هغه ته ووهه وایي ټکاوه بس وایي چې د فحشا کړی ده.
نه، سوال دا و چې آیا دا کال په کال زیات شوی دی او کم شوی دی؟ یعنې فخر تاسې تر تېر کال زیات ویني که همغه شی دی؟
والي نه، والي نه. زه په کور کې اته ورونه یو، په اته ورونه کې یو زه کار کوم، اوه ورونه مې بیکاره شوي دي. بالکل بالکل، زه په چار اگر د خپل کورنۍ کې تب تاسې باور به خود په خدای وکړي چې زه هر میاشت ژاړم. تکلیف ته پیدا شوی دی چې څوک مې دروازې ته کوي چې زه روپۍ راکړه، څوک راته چې زه اوړه نه لرم، څوک مې پښو ته لویږي، څوک بل څه کوي. حتی زه دا درته وایم چې خپله د عمارت اسلامي منصوبین همدا اوس وږي دي، تږي دي، په پوستو کې پراته دي، معاشات نه دي ورکړل شوي دي. حتی ماته هم راجا کړی دی، ځکه چې همین څه مونږ بل ته چا ته نه شو ویلی، زه کور کې یو مریض لرم. حتی دوی ته هم څه نه دي شوي، دوی خپله شکایت کوي.
بله صاحب،
دوی خپله وایي چې دا مثال معاشات نه دي ورکړل شي، سرنوشت نه دی معلوم. مثلا ګوره، دا تقریبا 18-19 میاشتې کېږي، دوی سرنوشت نه دی معلوم چې په نظام کې دي که نه دي. رسمیت نه، مثلا په یو ولسوالۍ کې زه تاسو ته وښیم، 1.5 نفره هغه لري څو د دوی هغه تشکیل ده، 300 نفره، 250 نفره په یو ولسوالۍ کې پراته دي مجاهدین. کا څنګه د 300-250 نفره څه باید وکړي؟ یعنی آتہ زد قسم د تخرم چې خپل د امارات اسلامي منشوبین
ډیره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. نور نو د خبرونې وخت همدلته پای ته رسیږي. ډیره زیاته مننه ښاغلی یوسف امین زاده د امنیتي چارو نظر خاوند، ښاغلی داود مایر د اقتصادي چارو نظر خاوند، همدارس عصمت قانع لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی دی. آزادی رادیو څلرویشت ساعته خبرونه دوام لري.
په ټویټر کې مو په پی آزادی رادیو تعقیب اولای شئ.
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا، پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا. تقدیر زولنې دې د جانا تر کو چوڑما، تقدیر زولنې دې د جانا تر کو چوڑما، تقدیر زولنې دې د جانا تر کو چوڑما، زندان نړو نڑوندے زندان نڑوندے تیروم خود نه زندان نړوم دے تیروم خود نه پیالے نسکوروم دے تشوم خود نه پیالے نسکوروم دے تشوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوم خود نه پیالے نسکوروم دے تشوم خود نه پیالے نسکوروم دے تشوم خود نه کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خود نہ تندیا مت وم دے لگوم خود نہ پیالے 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 نہ سورو مت شوم خود نہ پیالے نہ سورو مت شوم خود نہ تشوم مت شوم 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 مت شوم خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خود نہ تندیا مات وم دے لگوم خود نہ جہر میرا تزما ساجڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ خود نہ خود نہ خود نہ
دب کا کبھی براش دل جان کو دور شو کی دب کا کبھی براش دل جان کو دور شو کی د جہان دی حسرت نا د جہان دی حسرت نا ددک مند دی تماچی براشی سکھ شام یاد ہوما کبڑو بڑو سلگو کی سکھ شام یاد ہوما کبڑو بڑو سلگو کی د جہان دی حسرت چونا د جہان دی حسرت چونا د دت